دلوبو لميدانا هر اونی لازادی راژیو لده اونیز پروگرام سرا ده سپورت لدگره شور واوری او زور تجربه کری
ورزش ده سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اوري. د دې ونې د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوټبال اړوند خبرونه لرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو شننه واوري. د آسیا کپ په ټورنامنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال 19 کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیګ بیش په لیک کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیک کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو، راسره پاتې شئ. پیل د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورټ کې له عصمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان د یوریزنیو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یوریزنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوله. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي د اگست په 22 نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېری اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 9-5 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویمه سیالي د همدې میاشتې په 24 نیټه وه. دا ځل افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زعتران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبلنیو 100 اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 105 منډې وکړې او ابراهیم زعتران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستیو توپ وهونکو ښه توپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډیری اسانۍ دا لوبه وګټي، او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټونکی دی. خو یو وار بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه، او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پریوت، او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ور نه کړه. یو وار بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او 209 منډې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پایل او پایلو پاړو ښه پایله ورنکړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا ور وتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او 3 منډې یې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوبو وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو یو وار بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې، او دا لوبډلې د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالیو وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان په یوه خبري کانفرانس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو ور بیا د کرکټ مینوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به لوبډله شي لوبي تر سره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکړي، او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمه ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنګلاديش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونې دویم ریپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه د آسیا جام سیالیو لپاره د ځل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نائب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوي دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې له سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 3 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، ګلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپل وروستیو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو پر رسنیز کانفرنس کې وویل وروستیو تمریناتي کمپونو او لوب ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسد الله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دی غوره سوي، خو د وفادار مومند د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي
دا وست د موږ د پریپریشن پروسه ختم سو، کومه پروسه د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی د خوانه موږ ته راکړل سوی و. موږ ته یو بهترین موقع و چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېر لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته هم چانس ورکړو، او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپینرانو اگینسټ لوبې وکړې، د فاسټ بالرانو خلاف مو بیٹنګ وکړو. نو یو ځای کې ډېر خو یو ځای کې ستونزې درلودلې. نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به انشاء الله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغسې ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړۍ وړاندې ټپي سوی وو بیرته لوبډلې ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لرې کړی سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالي کوي، چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنګلاديش او پر 5 نیټه له سریلانکا سره سیالي ترسره کړي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا 4 اگست 3 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي 1 پر ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلاديش سره او د سپتمبر په 5 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او نیپال. لدی به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لدی مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په یو ورځنیو لوبو کې یو هم نه دی ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخشوي چې یوازې یو مساوي شوی او پاتې درې پر بایللی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل چې د اسیا جام لوبې 5 اووریز دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولای دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پر لپسې د یو رزنی سیریزونه نیولیو چې پکې د سریلانکا سره سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنگلاديش سره سیریز شامل وو، او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږه وګټه هم، او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمام نه شوې، ولې بیا هم افغانستان دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکو نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن نو ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران شه د توپ وهنی بیټینګ په برخه کې زیات مهارت لري. د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوه د دې وخت لپاره ژوبل او لټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ورچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوې او د خلکو غبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستاني مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستاني مینوال پوښتنه کوي چې څنګه لوګ دې ګیره سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستاني مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو ریپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم نکله کړې ده. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیگ کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د استرالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د استرالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه یې پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ چونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده او تر هغې به د استرالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاد لوبلړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په بیگ بیش لیگ کې د نه لوبېدو پریکړه کړې وه. د لوبېدو شرط همدا و چې استرالیا خپله پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د استرالیا د بیگ بیش لیگ لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او استرالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې دمه راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. ښاغلی خان په یاد لیک کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره له 2019 زیږدیز کال څخه لوبې پیل کړي دي چې هر کال یې پکې د یو اغیزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سګنی پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل حق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکل کړی ده. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پریکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونز مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونز مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوه اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه دویمې نیمای ته راورسیدو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان په تر سره شوی لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې او سیالیو د غراز د غراوی کمیټي په ورستیو ټاکلو ل خپل میلم سره خبرې کړې دي. د خبرونه میلم مو ورزشی خبريال ابراهیم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، خبرونه تستړې مشي د پاکستان پر وړاندې د ورستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې درې د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه وو؟
سلامونه. زما په معنی د پاکستان پر وړاندې پنځو سفر سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلوده هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي، په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې که زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د یو وخت زیاوه د پیسو زیاوه چې نه مونږ خپلو لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټه بلکې وایټ واش شو، او نم چې ایشیا کپ یا ورلډ کپ ته چې کوم تیاری پکارو چې مونږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي هغه مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د افغانستان د لپاره داسې یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپل بې پلانۍ د وجې نه دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو. یوازینۍ ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلی وي چې مونږ څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږ ورلډ کپ ته تیار یو. چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه ده تللی او لاسته راوړنه نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوي نوملړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکی سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی زما په اند باندې دغه روټیشن پالیسي و چې کلب چیف سلیکټر اسدالله خان صاحب دندې ته راغی، نو بهر روونکي توګه باندې د شپاړس ولس اتلس لوبغاړو په ځای باندې 28 لوبغاړي لانګ کړل، او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکھنوال هم په اسکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همداسې وعدې شوې وي چې د بنگلاديش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوښي هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو. په داسې حال کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دا دي چې ته به هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستا راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري. خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینوالو نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و، دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټه پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکې نه پلان شوی و، او دغه لوبه مخکې نه پلان شوی و چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبېږي، د کوم لوبغاړي به د بنګلادیش خلاف لوبېږي، کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او آن تاسو انتظار کوئ کېدای شي ورلډ کپ پورې نور هم هغه لوبغاړي چې وروستیو څو کلونو کې لوبېدلي نه دي کېدای شي هغه هم تر ورلډ کپ پورې شامل شي. دا زمونږ تاریخ دی دغسې چې مونږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپونو ته ډېر سینیئر لوبغاړي دا چې وجه څه ده په هغې باندې به نه غږېږو، مقصد د دوی ډایرکټ لاره پیدا کوي. نو بیلنس ته که وکتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټیم نه دی، ځکه مونږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکتل زمونږ مسله په بیټنګ کې ده، زمونږ مسله په فاسټ بالینګ کې ده. خو مونږ د یو فاسټ بالر په ځای باندې چې انجر او آل راونډر وو هغه مونږ دوه آل راونډرن په ټیم کې اضافه کړل. بیټنګ هم مشکل لرو، کوم لوبغاړی چې آؤٹ آف فارم وو یا انجری وو نجیب زدران د هغه په ځای چې کوم لوبغاړی راګړو هغه مونږ په کور باندې کېنو شاید کمال. نو زما په اند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي، او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کېنول شوي وو هغوی بېرته راوستل شوي دي، چې په کې د تیاری یا پاکستان خلاف وکټو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلډ کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلانینګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترنت باید څه وي، زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن لدی عمل لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای. په نوم لړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند؟
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوخاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي، او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ولیدل چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه مفادار او سرانصافي راوستل شو، بغیر د کومې لوبې نه وفادار کینول شو، نوید اظهار نوید کینول شو، سید شهزاد کینول شو، دغسې نور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کینول شو. صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیټ اوډ نه ده، خبره د استعداد نه ده. که استعداد په لوبغاړي کې نه هغه ولې تر میلی لوبډله پورې ورسیږي؟ هر هغه لوبډغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کیږي هغه باید پوره یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترین لوبغاړی وي په خپل بخش کې، بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي، بل په سکواډ کې د هغه ځای وي. نه دا چې موږ یې راولو او یوازې دې لپاره چې ډیلی واخلي، یوازې دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي، یوازې دې لپاره چې موږ مینوال ته یو قسم سترګې کې خارور گزار کړو. تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همدغه سره روانه ده. یوازې شخصیت وژنه کېږي، استعداد وژنه کېږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي. نو زما په معنی دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیټاور نو ډیټاور خو کاغله مېش کوم ځکه ورکړی دی چې هغه ډیټاور نشي کولای. او کوم بالر چې تر ډیټاور د پاره اخیسته او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرف نه راوچت کړ شو او مېش دی ورکړ چې دا ډیټاور کولای شي، آیا ډیټاور ضرورت ایشیا کپ ته پاره ورکپ ته پاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کینو؟ زما په معنی دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اواز کار دا دی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشندي.
مطمئن یې چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري کو ګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نه وخت برخه دي، د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کوم ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خولو بیږي دا هماغه لوبغاړی ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي. افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی. نو زما په اند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین اکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې، بیا په لاهور په وکټو باندې، او ټاپ آرډر یا زموږ میډل آرډر کې رحمت شاه، نجیب حشمت، نبی، ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي، نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. کسم بنگلادیش او سریلانکا نه موږ وروستۍ 500 ورځې لوبې یوې لوبه وروستۍ چې تر سره کړې دغه موږ بیللې دي. خو پاکستان کې وکټ ته پکاتو چې هغه فلیټ وکټ دي. کسم په لاهور کې وروستۍ اننګز کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي، نو فاست بالران د لپاره ښه سپورټ کوي. نو لاهور کې زما په معنی چې کوم لوبغاړي انتخاب شوی دي د افغانستان د لوبغاړو کې دینه بهترین یو لوبغاړي انتخاب شي، نو زه داسې اټکل کوم چې سریلانکا او بنگلادیش دواړو ته ماتې ورکول شي.
لیدل کېږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهونکي په فارم کې نه دي. د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کو ګورو ابراهیم او ګربز دواړه هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ټاپ آرډر کې کسام کنسیسټنسی نه لري، خو هغه رنځونه کوي او چې کله رنځونه کوي نو بیا ډېر رنځونه کوي، نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې اوټ آف فارم وو لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کینول په هیڅ صورت نه پکار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کینول شوی وي، خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنټ فیصله وه خو دوی کینول شو. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې اوټ آف فارم وي هغه بیرته فارم ته راولي، نو پکار دا ده چې هغوله مسلسل چانس ورکړي. ځکه مهمه لوبي را روان دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنی چې تزما سینری او کرکټ داسې شی دی چې کوم لوبغاړی چې اوټ اف فارم کیږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري، هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابیدون وروسته هغه مینټلی یا ذهني توګه باندې هغه کته کیږي لاندې ځي، په هغه باندې سوشل میډیا، په هغه باندې کوچز، په هغه باندې کیپټان، په هغه باندې سلیکشن کمیټي، دا ټول تاثیرات پر راځي. نو کله چې لوبغاړی ته مسلسل چانس ورکوي د کیپټان په حیث باندې، د کوچ په حیث باندې، نو دا هغه کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما په اند باندې پاکستان وکټې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره، په دې هیله چې که رحمت شاه جوړ وي، تیار وي، فټ وي، د نجیب سره باید دواړه د بنگلادیش خلاف په راتلونکي سیالۍ کې حتماً ولوبول شي، ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمېرل کیږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ ښه سټرایک ریټ سره تعلق رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی، باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسدالله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بالینګ نشي کولای، اوس یې تازه ویلی دی وفادار ډیت بالینګ نشي کولای. دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده؟
ګوره د ابراهیم یا د وفادار په اړه چې د چیپس لیټر کوم خبرې دي، زما په لمنې دغه قسمت داسې هوش کې ډېر نه ښکاري. نو دنه باید داسې مسلسل پوښتنې وشي او دا باید په خپلو خبرو کې راګیر شي. بدبختانه چې مونږه دغه کسان دغسې پریښې دي چې ولس په سترو کې خاورې واچي، د لوبغاړو په سترو کې خاورې واچي. همدغه چیف سلیکټر دا خبره هم کړې وه چې ایمرجنګ کپ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي نو هغه مخه هیڅوک نشي نیوي. نو چې کله تا آلریډي 29 لوبغاړي اعلان کړي دي، نو د دې مخه همدغلته نیول شوې ده، بلاک شوې ده. ابراهیم عبدالرحیمزی، زهبید اکبري، دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترینه لوبې وکړي. په ملي لوبډله کې هم دا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا د یو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبري بهترینه چانس جوړیږي، ځکه یو خو لیفټ هینډر دی، بل ښه سټرایک ریټ کې رنځونه کوي، ټاپ آرډر بیټسمین دی. ابراهیم عبدالرحیمزی دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې، بلکې ایشیا کپ ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی. او بل وکټ ټیکر دی، وکټ یې تا اخلي. ایشیا کپ دویم پړاو په سریلانکا کې دی، په لوبډله کې هم ته داسې بالر نه لري ځان سره، نو د فضل حق سره ښه جوړه کېدای شي. نو زما په اند باندې دا کوم خبرې چې دا د لوبغاړو په اړه باندې کې، یو خو د لوبغاړو نه بیخي معلومات دا نه لري، دا هوایي لګی دی، او که لوبغاړو نه معلومات لري نو دا یو وقدي خبرې دي چې یوازې د ځان د خلاصون لپاره نوموړې دغسې خبرې کوي چې فلانکه پورا اونن شیکوله، فلانکه ډته اونن شیکوله. نو دا په خپل په دمانی نیوکه دا یو قسم چې ته څنګه چیف سلیکټر یې چې ستا په اتیش نه ویش لوبغاړو کې یو لوبغاړی شامل دی چې تا بغیر د کوم استعداد هغه راوسته دی او بغیر د لوبول نه دا هغه د سرنوشت په اړه ونت فیصله کوي. نو ما په خپل جواب په خپل اسدالله خان سره دی که په خپل انتقادونو باندې او په خپل خبرو باندې پوه شي.
د اسیا جام لپاره په اعلان شوی لوبډله کې د فاست بولینګ درې آل راونډران او همداسې د سپین بولینګ درې آل راونډران دي. دغه ډول سلیکشن څه پیغام لري؟
مخکې چې څنګه ما وویل، ایشیا کپ لپاره چې کوم لوبغاړي اخیستل شوی دي، دوی د نوبت په اساس باندې اخیستل شوی دي، نه دا چې ایشیا کپ کې وکټو ته پکتو، مخالف لوبډلو ته پکتو باندې، یا په لوبډله کې ضرورت ته پکتو باندې نه دي اخیستل شوی. تاسو ته پته ده موږ په بیټنګ کې او په فاست بالینګ کې مشکل لرو، خو دې موږ ته په سکواډ کې درې آل راونډران اضافه کړي دي فاست بالینګ. نو بیا هم دا خبره ده چې د نوبت په اساس باندې دغه خلکو دغه لوبغاړو نوبت راغلی او دغه لوبغاړي قصدن دوی سره په همغږۍ باندې دغه ایشیا کپ مهم ایونت ته ساتل شوی وو. او دغه سې کارونه همیش د افغانستان په کرکټ بورډ کې کیږي په لوی لاس باندې، چې د لوبغاړي توازن ورسره خرابیږي او مونږ د دوه کالو یو سلو کالو انتظار سره سره په کټو بینټونو کې به بدبختانه نه پوره تیرې لرو، نه بیلنس سکواډ لرو. په داسل کې چې هر ورلد کپ ته مونږ چې کوم سینر لوبغاړي انتخاب کړي دي او یا ایشیا کپ ته، نو مونږ ته یو چې زمونږ کوم استعداد دی، دا استعداد په اساس باندې مونږ ته پرفارمنس نه دی کړی. نو په کار ده چې زړو یا پخوانیو لوبغاړو ته د ورتاک په ځوانی مونږ په خپل ایمرجینګ لوبغاړو باندې چې مونږ کومه انده دي هغه ته ډېر پام وکړو هغه ته پراپر منظم چانس ورکړو هله به مونږ سکواډم جوړیږي کېدای شي مونږ په لومړی کې ماتې وخورو لومړی کې لوبې وبایلو خو آینده به زمونږ سیکیور او محفوظ وي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
آزادی رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو دا ونه خبرونه هم دومره و تربیامو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو ټول برته روغ جوړیاست. زه فریده سیال په دې پروګرام کې ساسي قربانی يم. نن مې میلمه په هند کې د ماسټری دوري یو تن محصل هلال احمد محبت دی. دا چې هلال احمد محبت څوک دی اله دوی به په فایل کې وورو.
سلامونه نیکی هلی سیال سیاتاسو تا او ساسو ټول اوریدونکو ته هله د چرو جوړ واسه. زمانم محمد هلال دی او زه د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ اوسیدل کې ما او ما خپل د مکتب دوره په ننګرهار کې د عبدالوکیل لیسې څخه کړې ده. کله چې ما د عبدالوکیل لیسې څخه خپل د دولسم اسناد ترلاسه کړل بیا ما هو چې زه راغلم د خپلې خوښې رشته ما غوښتل چې زه ووایم هغه په الفلا پوهنتون کې ما داخله وکړله. ما څلور کلنه دوره هلته پای ته ورسوله. ما چې کومه دوره هلته پای ته ورسوله کوم پوهنځي نه چې د پاره شلم هغه اداره او ډیپلوماسي نه د پاره شلم. کله چې ما خپله د پوهنتون دغه څلور کلنه دوره پوره کړله بیا د هماغې څخه بیا ما د هند په سفارت کې امتحان ورکړو د ماسټری لپاره. هماغه چې موږ په سفارت کې چې امتحان ورکړو نو زموږ نتیجه راغله چې مطلب تاسو کامیاب اوسئ تاسو ایلیجیبل اوسئ. هغه کوم ریکوایرمنټ چې د هندوستان د دولت او دغه د بورسو هغه موږ ټول پوره کړی وو. بیا هماغه چې بس د ماټی ویل چې تاسو پاسپورټ راوړ کنسل غري ترې شه د هندوستان او تاسو به موږ ویزه درکو ته ایلیجیبل دي د بورس او تاسو کولای شئ چې لاړ شئ
مخکې لدې نه چې لوړ زده کړو ته لاړ شو په ښوونځي کې به یو څه تم شو چې دلته ځینې پوښتنې لرم. ښوونځي یادونه مو وکړه چې په ننګرهار کې مو ویلی دی کله نه چې د لومړۍ ورځې لپاره ښوونځي ته تللی هغه د ښوونځي د اولې ورځې په اړه راته وایه چا ښوونځي ته وړی وي او دغې ورځې کیسه او خاطره راسره شریکه کړه. ځکه زیاتره ماشومان چې په اوله ورځ ښوونځي ته ځي ژاړي یا هلته نه پاتې کیږي. تاسې چا وړی وی او هغه ورځ څنګه وه؟
بل زما خیا دیږي چې کله ته مکتب دورې مکتب کې کله ته خپل فامیل واچول مخصوصا د خپل مور وړې ما او زه ما یادېږي چې پاغ وخت خو کله وخت کوم وخت چې موږ مکتبونه ویل پاغ وخت د مکتبونه باندې په شوب کې به موږ کې ناسلو حتی سره ترنجي بم پکې نه وي په ځمکه به ناس په خاورو کې. نو ما ډیر زیات د مکتب نه د څه وخت راغله چې ساتونه به پرې خوصل خفه کېدلم. ځکه ډیر شپکاله نه کې زه په مکتب کیا چاول وما ډیر وړی کې وما چې بیا چاول وما او مکتب مکتب نه بتلل مم کله کله به میجړل مم کله بتلل مم نه او به د وخت په تیریدو سره موږ شي بس ورته مختشلو مکتب ته بتللو او خپکی دلو بدمرانه خو پاورو د ورو کې موږ مکتب لګاغه یو نه سي دول بجې بچي یو شاګر تللو کورته او د مکتب رولز با ما نو هغه به موږ نه پوره کړو. دا کاول د ورو وا او اول وخت ما شمتو نو ډیر جړاګانې موږ کړې دي ډیر کلیلی اوس به وخت تللی اوس نو او زما خیریږي چې د کله مکتب کې هم زبر په شګه کې الکه خاور باندې بکې نه سلام موږ ته به در سره کول پاغه وخت کې ډیر زیات مکتب د سی برابر نو موږ په خو شګه خاور کې بکې نه ولو او سره ترنجي باندې خاص نه و او ډیر سخت تیری کړي دي چې ماشومان مطلب فامیل سره بلد وي او به چاغه مکتب ته لیږي نو تبي خبره ده چاغه به خپه کېږي خپل فامیل پسې نو
موږ مشکلات موږ د ماشومان چې خوندي ته زی عموما ځان سره یا جوړي و چوڑی یا نه پیګم افغانستان کې دا یو ډول امچوره به ورته والی پکتونه کې مصالې خوندې او شی به هغه به ځان سره ور بیا په جوړی چول خوړل به او کله کله به داسې کېده چې کور نه به ورته یو شی مور تیار کړ ځان سره به وړه تاسو مکتب کې چای خوړل ډیر وخت
بله ما زما یادی کې من به دا دغه خوړل دا دال خود به ورته ویلی هغه به ترخو من دال نه خود خوړلې دي چولې م خوړلې دي او الله سو شل په ورا کولې پاګه به موږ ډیر زیات خوشاله وو بس پاماغه باندې به موږ مکتب ته تللو زګه چې پیسې به نه راکولې موږ تلته مکتب نه راکې موږ مکتب ته نو پیسې به راکړل الله سي شل په موږ به تللو چولې به موږ خوړلې دال نه خود به موږ خوړل او دا چری چې تایا دې کړی دا هم ما خوړلې دي بالکل دا حقیقت دی چې مطلب دا چوری ما خوړلې دي نو بالکل دا شری کریم بم پړلو باندې بچره وټلو تفری په ټایم کې نو دا ام چوری دا نه خود او ډوډۍ پیاز هته ما پیاز مزان سره بکسا کې وړې دي پیاز او ډوډۍ باندې خوړل
اها وقن جالب دوروي د مزامین په اړه ته وایا کله چې لوی شو یو درس ته یو څه توجه شو کم مضمون کې تکړه وي کم مضمون دی خزه کې دا کم مضمون دی چې بد راتللو
زما چې زما لکه د وخت سبجیکټ چې زما وو کنه زما انګلیش ډیر زیات خوښیدلو او چې ډیر می زیات ذهن خلاصیدلو هغه دغه وسو کیمیا و چې د پنه پویدلم کیمیا سره زما بیخي یعنی څومره مې چې کار په ځان وکړ زما باندې یادیدلو او زما د وخت سبجیکټ چې وو هغه چې انګلیش وو
کله چې دا متعلمین په ځنګل ډول هلکان یا دوم دوی شي دغه لسم صنف نو ور پورته شي ان هم لسم د صنفونو ته چور سی بیا شو خیانه د دوی ډیریږي ځکه چې دا تنکیز وانان وی او دا د ځواني مرحله نه وی پیل شو وی په دغه مرحله کې یو څه سخت وی کورنۍ او ته خپل ځوانان ځکه چې د ژوند یو نوی پړاو پیلېږي ځواني د کې یو څه وسادان شکایت کوي کورنۍ شکایت کوي ځکه ځوان کنټرول لک سخت وی خوانزینه تختیدلې هغه وخت کې لکه جګسن فونو کې اته ومه او جنگونه ډیر مور تراوړي کنه
نه بلکه بالکل دا خبره رښتیا ده کله چې سړی لسم صنف ته ورسیږي کنه نو هغه به مطلب پزاند سي سوچ کې چې زه لکه پزاند باور پیدا کړي دا هغه خپل ځان باور پیدا کړي خو نه کله چې په مکتب کې عمر خصوصا په لسم صنف کې مدد مکتب نه نیم تختیدل او نه د سي جنگونه ما خاص کړی چې کوم پزاند باندې ډیر زیات کار کول لکه چې کله لکه نن چې دې حق تر رسیدلم دې وجه دا و چې ما مشمتوب کې لکه ما بدا دغه سوې ډیپلوماټ ډیر زیات قتل سفیران به ډیر زیات قتل د وکیلان به ډیر زیات قتل دي حرکتونه دي نه سج دي ډیبټ به قتل مناظري لاما هو چې مطلب ما د خپل مکتب کې چې زه ومه نو خصوصا زه لسم یو لسم ته چراور رسید لمراغو کې زنه در پدان پويش لمه چې مطلب زه بدر خپل راتوم کې د پاره سو کو او کوم وصل خپل ځان کول شم دغه خلکو ته ورسم کوم چې په سکرین ګورم نو دا دې نه ډیر متاثر شوه او ما نو بیا ما هو چې ما په خپل ځان باندې کار وکړلو چې زبای دې خپل هدف ته ځان ورسوم خو له کټا چې دا دوټو کټیا دا ونه وکړ چې مطلب تختی درې عامل ته جنگ راوړ نه دغه کار من نه دی کړی او د شکار شوه دې من سره چې من عامل ته درو ویلې دي چې مطلب فامیل تم درو ویل او زه ته سنفیان سره ټول مشوره کړی چې دې ته به څه کارته فامیل تم درو ویل دي چې زه د پلانکی په کور کې ما اگر اوس سنفی د کور ادرس مورته ورکړی دی هغه سوچ کړی چې دا غاله کوم پیژنو او مطلب حلال دی کنه دی خو حقیقت به بل حقیقت دا چې مونږ به بل زیته تللو دا دغه فامیل سره کړی دی نور چې دې ته دې د مکتب نه ځنګ دغه مینې دې کړی او دروغ نور دې سی ویری دي چې مطلب زما احمد کرا او هغه احمد زه پوهیدلم چې احمد زما فامیل پیژني نو به زه احمد نه احمد دې کرا نه تللی بل زیته تللی مده هم څنګه نو سره دغه شوخي په بلسم او بلسم او فراغت پوری من دا کړی دا
د فراغت نو روس راته وای کله چې خونځینه فارغ شوی کانکور از موینه پړاو د چې رشتہ مو انتخاب کړه دغه مرحله کې انتخاب یو څه ستونزمن وي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې مخکې له مخکې خونځي دوره کې تاسو ځینی اهداف درلودل غوښتل چې غوښتل مو چې هغه ته ځان ورسوي په دې برخه کې کورنۍ څومره تاسو سره همکار وه دغه رشته چې ستا خوښېدله چې هغې ته ورسیږي او کورنۍ کې چا حمایت ډېر درنه کولو
زما خو داسې وو که نه کله چې موږ دولسم خلاص کړلو نو موږ د کانکور دپاره مدګي ونیوله تر څو دولتي پوهنتون ته کامیاب شو او د خپلې خوښې رشته دغه کړو زما د حقوق پوهنځی مې ډېر زیات خوښېدلو او په دې کې مې دغه اداره او ډیپلوماسي څانګه مې ډېره زیاته خوښېدله دا زما د فیوریټ څانګه وه نو کله چې موږ کانکور ته مدګي ونیوله کانکور ته موږ امتحان ورکړو زموږ ریزلټ راووتلو نو زه پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی وم او پښتو ادبیات زما د خوښې څانګه نه وه زما حقوق سیاسي علوم زما د خوښې څانګه وه بیا ما چې ما خپل پښتو ادبیاتو چې زه کامیاب شوم هغه رشته ما پرېښودله بیا ما خپل فامیل ته ویلي چې مطلب زما دا د خوښې څانګه نه ده او زما خوښه څانګه چې دا حقوق سیاسي علوم دي زه به دا ووایم او بیا ما سره فامیل کوم مشکل پیدا نه کړو ما ته صحیح ده ته خپل ځان په خپل ذهن کې پوهېږي کوم چې څه شوق هغه څانګه انتخاب کړه او زما په تشویق دغه کې چې لکه موټیویټ کې چې زما زما دوه کسان ما سره ډیر زیات کومه کړی دی یو زما مور جان او یو زما خور کوي زه دغه دوه کسانو زه ډیر تشویق کړم ځکه چې زما پلار چې کله چې په مکتب دوره کې وم نو زما پلار په افغانستان کې نه و بهر مسافر نو زما سره په کور کې هم دغه خور و او مور مې و هم دی په ما باندې کار وکړ هم دی به زه تشویق کولم او زه چې نن دې هدف ته رسیدلم دا یوازینی وجه ده د دوه کسانو یو زما د مور جان دی او یو زما د خور کوي دا
هلال سے پدیڑم راتوے تا سیادونه موکړه چې پلار مو افغانستان بهر و یوازې تاسو نه په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان چې کله د مرحلې ته ورسیږي دولسم نه چې فارغ شي او دا وخت د دې وی چې دوی باید پانتون ته لاړ شي او بل اخرغه سرنوشت باید معلوم شي چې دوی په پاینده کې څه کار کوي په دغه برخه کې اوس ستونزې وي ځکه زیاتره کورنۍ هغه هلک ته واده کوي مسؤلیت ورته بل جوړوي یا خپل کورنۍ مسؤلیت ورته غاړوي د کور مشر وي خويندې وي ورونه وي او په افغانستان کې جنگونه خلک ځپلې دي د ځینو هلکانو پلرونه نه وي د یو ځوان په صفت تاسې دغه دوره تیره کړې د څومره ستونزمنه وي کې یو ځوان ته دا ورغاړوي چې کورنۍ پاین حال کې مالی ملاتړ وکړي او خپل سرنوشت هم یو څه پام وکړي تر څو وکولای شي انده کې یو څه ځان جوړ کړي
بېلکل زګور په افغانستان کې موږ داسې فامیلونه لرو چې مطلب اکثر ډېر کم خلک وي چې دا غي اقتصادي وضعیت ډېر خوي او مطلب کچې ته اکثریت ترې شو اکثریت غریب خلک وي ډېر داسې و زما خپل د مکتب دوره سي پشان او لکه خپل مثالونه کې خپل سنفیان ورکم چې مطلب موږ کله مکتب دوره کې موږ سره ډېر د سنفیان چې ډېر بیچاره وو فامیل د خوانه اقتصادي مشکلات دا غي زیات وو نو هغه ماغه چې نن بل ورځ زما سره هم سنفي خبرې کولې ما کې ګوره وي تک کوم ځای پورې ورسېدلې او موږ وي هغه زموږ درسونه چې هغه په نامه کې پاتې شل نو هغه چې موږ کله خبرې وکړې نو بیا موږ خپلو کې دا خبره وکړه چې مطلب دا اقتصادي وجه وه دا مشکلات وو لکه زما ډېر هم صنفیان وو چې کله موږ مکتب نه فارغ شولو هغه ونه شو کولی چې لوړې زده کړو ته ادامه ورکړي ځکه هغه غوښتل چې مطلب خپل فامیل سپورټ کړي او سخت تیر کړي کار وکړي تر څو خپل ژوند دا یو څه برابر کړي نو ډېر زیات زما هم صنفیان وو چې هغه دغه ته ووتل ګډې به کوله چا سره به شاګر دکان کې شاګر دو چا سره په خیاطي دکان کې شاګر دو تر څو هغه پیسې پیدا کړي خپل فامیل دغه کې همدارنګه زما ډېر هم سنفیان چې د مکتب نه پاره شل ودونه وکړل هغه ویل چې موږ ودونه کوو به هغه چې د واده د وجنم دغه تعلیمونه پاتې شل نو به بچ کله ما ورته ویل چې تاسو به ته لوړې زکو ته دغه ادامه ورکړي وینې کې چې موږ بچیان دي د مخه اولادونه دي دا سپورټ کول غواړي دي ته کار موږ باید کار وکړو تر څو دوی باید سپورټ کو نو دغه مشکلات شته په افغانستان کې چې کله دولسم نسړې پاره شي یا په خزه باندې یا ورته خزه کوي یا مطلب هغه غریب وسنه کېږي چې مخې ته لاړ شي نو اقتصادي مشکلات ډېر زیات په وطن کې برحال وس موجود په خوا موجود نو دغه وجه نه کولای نشي چې ځوان ځکه چې تاسو وو ذکر او چا په دې کور غږوي چې کور باید سپورټ کړي ما به واده سو واده کړي وي دا بچیان وي او د سو فامیل دی مطلب غریب نو ته دا تبي خبره ده چې تنه شک ولې چې مطلب د پانتون پیسونه ورکی یا مطلب کوکولاو غد باندې کوکولاو دغه باندې ته درس وای ته درس چې ته وای کنه ته ټینشن نه لری دا چې ته ځان په ټینشن شاته لری او دلته کتاب ته ناس ده نه کیږي ته دوه کله نه کیږي درس وایلو سره چې تاسو سره ټینشن ده نه کیږي نو دا تبي خبره ده چې ته مطلب شان خوانه سپورټ کیږي د فامیل د خوانه سپورټ کیږي ته مخه ترځي مګر کله چې سر د فامیل د خوانه نه سپورټ کیږي سب فامیل کې مشکل وي غریبي وي او کاروبار نه وي د ګټولو د سوګ نه وي د پیسو کې دا کولو د سوګ نه وي نو مجبور چې ته به سخت ته ځان ورکې کله چې ته به ځان ته سخت ته ورکې دا په دې معنی چې ته تعلیم مخته نه شې کولای لکه تعلیم چې ته غواړې چې وکړي لوړې زده کړې وکړي ته به آرام ذهن به ته به سپورټ لري شې په فامیل د خوانه نه ډېر نه کیږي
بالکل هلال سپ کدام راته وای ربا شو ساس دغه د تحصیلی دورې ته چې لوړې زده کړې مو پایل کړې پانتون یا پټول کې دغه محصلی د سیو دورې چې هغه انسان شخصیت پکې جوړیږي ځکه هغه مکتب کې خود ځواني ماشومتوب نوې ځواني د مرحلې او څه ګډي وډي وی روس لاغې نه بیا پانتون د شخصیت جوړونې یو ځای وي کله چې پانتون ته لاړې محیط مو د پانتون څنګه پیدا کړو دغه ورځې کیسې را سره شریکې کړه خوږی خاطرې د پانتون کې څنګه وې او ډېر دلچسپي مو په کومه برخه کې و
لکه مخه ما مو ویل کنه چې کله زه د دولس نه چپاره شو زما خو د فقې رښتام د حقوق او سیاسي علوم نو به کله به هغه وخت ما د حقوق تل چې زه کوم په هنتون کې زه وکول شم داخله وکم به د مکتب په دوره کې زمون ملګری و چې داغه وسو هغه په هنتون دوره کې واغې به ما ته ویل چې پانتون نو کوټیر جو کو کتا سو غاری چی چی داخله وکین وال فلا پونتون په نامه پونتون دې دې تتا سوریش دا ډیر خو پونتون دې خصوصا په شاګرد باندې زیات فوکس کې وی دې پریشر پر راوړي ترسو پراتم کې کې دینه یو شخصیت جوړ کی او په دغه تاریخ کې ما ما و چې به ما په وال فلا پونتون تراغلم کله چې پونتون تراغلم نو یو هفته داسې مونږ داسې کنفیوز وو ځکه چې پانتون او بل ماحول یې ډېر ښایسته و ډېر ښایسته پانتون وو او بل زما د خوښې رشته پکې وه بیا هماغه و چې بیا هغې کې مونږ ملګري پیدا کړل بیا داسې شو چې کله مونږ دغه پانتون په افغانستان کې چې کله پانتون ویل کېږي هغه څانګه چې دا بیا دوه څانګې لري که نه کومه رشته چې تللی دی لولې هغه بیا دوه څانګې لري نو به زما دا رشته چې و رشته باندې وشله زما ډیر مل ډیر مل هم سین فیان چې واغې ادارې او ډیپلوماسي تراغلل او زیاتره چې دغه تراغلل قضا سرنګوالي تراغلل به هغه کې به موږ نوې ملګری نور پیدا کړل به زموږ کوم سین فیان چې به قضا سرنګوالي ته لاړ لاغې نوې ملګری پیدا کړل به بس دوه کالم نور ملګر سره ویل نور هم سین فیان پیدا کړ بس اما وو چې فارغ شو او زما بس هم دغه د خوخې رشته و هم د حقوق علوم سیاسی دا زما د خوښې رشته وه بیا چې کله په دغه کې وم نو د پانتون په دوره کې وم نو زما دوه سمستره پاتې وو نو ما به خپلو هم صنفیانو ته ویلې چې زه به انشاءالله د دې نه بهر که هغه ماسټري وي یا دکتورا وي هغه به زه بهر ممالکو کې کوم کله درته دا رښتیا ووایم نو ما پسې به صنفیانو ډرامې کولې ما باندې به ریشان وخلو ما تېرې وي هغه داسې وچونه چې دي دا وي د عقل نه وتلي دي چې کوم سوچ کې نو زه به ډېر زیات خفه شلم ښه مې یادېږي چې یو وخت مونږ داسې پانتون کې ولاړو نو زمون اووم سمستر ختم شو اخره نه سمستر پاتې وو نو ما دې هم صنفیانو ته ویل ما د خیره شپږ میاشتې بعد فارغېږو او شپږ میاشتې بعد د خیره کوشش کوم چې بهر ووځم نو هغه دې صنفیانو ټولو داسې ما پسې وخندل او په همدې الفاظ یې ویلې وي خیر ده وایي کله چې وي انسان وي ذهني تکلیف لري هغه وي ډېرې خبرې کوي نو زه ډېر زیات خفه شلم چې ګوره زما اراده زما پلان دا دی چې زه بهر ووځم مګر ما دوی ته مخامخ دا خبره وکړه دي هم صنفیانو دا خبره ما پسې وکړه خو زه یو عادت لرم چې زه منفي سوچ نه کوم زه همېشه په خپل ځان کار کوم او زه وایم چې دا دنیا چې د امید او په هیله خوړل کېږي خو شر دا چې ته خپل ذهن او په ځان باندې کار وکړه نو دوی چې دا کلي ویل چې دا مطلب ذهني تکلیف لري ځکه دا داسې خبرې کوي چې والله زه به پارغ شم ولاړ به شم بهر به زه تعلیم وکړم نو خیر ما بیا هم وویل چې خیر داسې خبره نه ده په خپل ځان پوهېږم او زه په خپل ځان کار کوم انشاءالله چې د دوی ته بیا ښایم چې زه څنګه بهر ووتلم نو هماغه و چې کله مونږ پارغ شولو ما خپل اسناد واخیستل وزارت خارجه و دوی نه مې ټول ټاپه کړل بس کله مې چې دا ټول کار وشولو خدای ته ما نو ویل چې مطلب زه زما بهر کار شوی دی روانم. کله چې به زه هندستان ته راورسېدلم به دلته چې ما کله کلاس جوائن کړلو به د خپل هم صنفیانو سره د انډین سره هم صنفیانو سره چې په هغه کې ما سره جنکین وي هلکانو موږ ټول په یو کلاس کې ناست وو او استاد استاد موږ ته راغله درس راکړلو. کله چې استاد ووتلو نو ما یو انډین هم صنفي ته ویل چې ته زموږ یو عکس واخله. نو هغې زموږ عکس واخلو همدغه عکس به ما د هم صنفیانو ګروپ ته واچولو. نو دې ما تېرې چې هلال ته چیرته نو ما ورته دی چې زه هغه هلال یم کوم چې پراګوم او اتم سمستر کې تاسو په ما ډرامې کولې ورېشان د مراباندې واخلو چې نه ته مخې ته نه شي تللی خصوصا به اعتبار تعلیم نه شي کولی اوس وګوره ته چیرته ما خپل هدف ترلاسه کړو که نه. نو بیا هغه ډېره جالبه وه بیا ټولو مبارکې مې راکړې ډېر خوشحاله شوم. نو لکه هغه به دا ویل چې بالکل یو انسان په ځان کار وکړي او پلان او برنامه او هدف ولري هغه کولی شي چې مخې ته لاړ شي. نو بیا زه دلته راغلم
د هند ته د تک پړم کراته وای چې څنګه مو اپلای وکړه او څونو ورته په تمه پاتې شوې څومره سټرس دغه کار درلود چې اپلای وکړه بیا په تمه پاتې شه هر ورځ ایمیل چک کوه د دې پړه وای.
بلې دا خو دغه خبر صحیح خبره ده واضح خبره ده. کله چې مطلب موږ اپلایګانې وکړلې نو اول خو موږ په دې کې ډېر زیات خپه وو کنفیوز وو ځکه چې کله ته د هند سکالرشپ ته دغه کې اپلای کې نو دوی به چې دی دریو سټیټونو دغه تا ته راولي درې سټیټ راولي او همدارنګه درې ولایت تا ته را ولایت درې دغه راولي خو به ډېر زیات پانتونونه تا ته راولي خو به دا پته نه لګیږي چې مطلب دا پانتون به څنګه وي دا به څنګه وي دا خو تا ته صرف دغه وي چې مطلب دغه درې پونځي موږ راولو تا ته ته د درې پونځي حق لري ته به په دې درېو کې چې دی کنه دا درې واړه دا به انتخابې دا چې د انتخاب کړلو به په دې کې ضرور کته کامیاب شل په امتحان کې ضرور به تا ورکې یو پونتون ته دی ورکې نو دې کې مونږ کنفیوز وو ځکه زما ډېر ډېر ملګری دلته ما سره اوسې جاغې و چې مطلب مونږ یو پونتون انتخاب کړی دی به ورکړي دی بل پونتون ته به یو ولایت انتخاب کړی دی ورکړي بل ولایت ته هغه ساحه هغه کله چې دې ته پونتون عکس مراخلي الکه لګی کنه په دې فورم کې نو هغه پونتون نزیته رالکان متاثر کیږي چې ولادا ډېر خصه ویو لري خصه بګراوند لري دې چې کړل شاغه سي پانتون نووي امداغه سي نو دغه کې به سړې لګزر خپکیږم او پاشره د انتظار خبره مونږ د دومره انتظار ونه شو ځکه زما خیا دي کله چې مونږ د پانتون اسناد واخیستل نو ما ته خپل پانتون نه چې زه پاره شلم نو ما ته خپل پانتون ویل چې ستاسو نه به کې وخت لګيږي نو مو ویل چې زه وخت انتظار نکوم ځکه چې سکالرشپ راغلی زه غواړم چې سکالرشپ کې ځان کامیاب کوم تر څو زه ولاړ شم. نو زما په سکالرشپ کې ما نه د بیچلر اسناد غواړي د لیسانس اسناد غواړي بیا ما غو چې بس به ما خپل پانتون ما سره دا کومه کوکر پانتري رات اسناد راکړم چې څنګه مې اسناد واخیستل وزارت خارجه وو د ټول نو مې چې خلاص کړل ډایرکټ لاړم دغه ته سوې دای ته مې ورکړل دای ته مې چې ورکړل چې وی کتل چې وو بالکل دغه لک چې دی بیچلر یې کړی دی او اوس ماسترې د پاره اپلای کوي. نو ما غو چې زمونږ په دوه میاشتې ټول کار ختم شول مونږ یې راوست
اوس بس تاسو شخصي ژوند ته راشو مسافرې مو کړې ده او حتمن په دې بم پیږي لګه خو دې خوش پزی بم کولای شي څه په خولای شي.
بله کله چې زه هندستان ته راغلم نو تما یعنی ډېر خاطرې مونږ سره د هندستان او خصوصا د مسافرۍ شته دی زما ښه یادېږي چې زما سره یو ملګری مې وو نو کله چې مونږ دلته راغلو نو مونږ کور ځان ته ونیولو بیا لاړو بازار ته د کور سامان هم واخیستلو کمپلې برسنې توشکونه دا هم واخیستل فرشونه هم واخیستل د اشپزخانې دپاره هم سامان واخیستلو. نو یو دوه ورځې مونږ اشپزي وکړله نو په درېمه ورځ باندې نو ماته ملګري ویل چې ته مهرباني وکړه لاړ شه اشپزخانې ته او دغه صفایي وکړه لکه چې د هغې نه یو ورځ مخکې مونږ مېلمانه لرودل نو مېلمانه زمونږ کور ته راغلي وو هغې ته م پروګرام کړی وو بیا چې کله هغې لاړل نو بیا ماته مې ملګري په همدې الفاظ وویل چې ته مهرباني وکړه لاړ شه اشپزخانې ته او د صفایي وکړه او بېګا ته ډوډۍ تیارو. نو کله چې دا اشپزخانې ته دننه شلم نو کله چې دا پلیټونه ما وکتل دا دیګ مې وکتلو او دا اشپزخانه مې وکتله نو زه عام خندا راغله عام خپش لمه خپه پتی شلم چې دی خپل لاسو ته مې وکتلو دي ځان مې وکتل کمال ته وستا تور تور دیګې زما زما د پلیټونه وسیم زما خو مې ځان سړی لري چې ګورم ته نشې کولای شي مطلب دې نه انکار وکې ځکه تر راغلې در زپاره ته مسافر شوي او په مسافرۍ کې دا شی به پزان منی دا سخت به پزان منی او بل زتیر ذات خوشالی گم چې میزوانان دي کنه هغه په کار شرمېږي لکه خصوصا پښتونخانی په کار باندې کنه لکه شپځی ته چوردنه نکي او لري کده دا کار نو کومه د خوځو کار دودا نارینه سره مزنه کوي مګر به دا څه نه مزوي ما چنر د پار هر کار خده دغه کارو ته مخامخ شي دا سوچ کوي چې مطلب ما په وطن کې کوم کور باندې را ده ډوډۍ تیارول مور باندې تیارول فامیل باندې تیارول مګر نه دلته ځکو ما او زه هغه سوچ ما ونه کړلو صرف ما یو سوچ دا وکړو چې د خپل لاسو ته مې وکتل چې یار دا لاسو زه په اوس په دې لاسو باندې داین زما بیا ما هغه چې بس باندې مې وټړې او خلو با شروع مې ورته وکړه په لټونه به وینځل دیګ مې وینځو په پیلې وکړ سو دا ټول آشپزخانه ما صفه کړله نو خو پتا به مې وکړل زه ځکه ډېر خوشحالي کوم چې مطلب زه هم یو کار وکم یعنی زه اوس کله کله چې خپل فامیل سره خبرې کوم نو زه خپل فامیل ته دا وایم کله د خیر وطن ته درغلم او یا حتی کومه ما کوم دن چا سره وکړله نو زه به خپل میرمن سره ډېر همکاري کوم ځکه دا کوم شرم نه دی چې مطلب سړی خپل میرمن سره د فامیل سره کاغه ټماټر کټ کی پیاز کټ کی الوګان صاف کی همدارنګ نور واخ ور سره وینځ دی واخ ور سره پخه کی وریج ور سره پخه کی دا کوم شرم نه دی نه په دې ویار کوم فخر کوم چې زما یاد ده او زه غواړم چې خپل میرمن او خپل فامیل سره د پیدا وکم دا کدا یو همکاري ده او بل نشم کولای چې مطلب یو انسان وګورم چې هغه ټول بوج په ځان وخت لیکاغم خصوصا میرمن نو زه غواړم چې همکاري ور سره وکم او زه په دې ډیر ویار کوم چې زما مسافرې کې مطلب ماش په دې یاد کړل دا جون پرولز باندې پوښلم چې جون سم مطلب جون څنګه دې سخت پکې ده کوم سخت پکې ده خوشحالي پکې ده انسان وو خیر انسان هغه دی چې جون ټول اړخونو ته متوجي وسی دا که سره و چې مطلب یعنی زه خوشاله جون ولرم زه دې پکې هر شي دې ماته مفرازي او فريدي راځي او زه دې خورم او سمو حساب کتاب نه منم دا نه کیږي انسان باید خپل هم تکلیف تیر کړي لکه زه خپل په دغه کار باندې ډیر خوشاله ویار کوم په فخر ویم چې زما شپه زی زده زهر څه کولای شم د خپل فامیل سره د خپل میرمن سره او به تاسو ویل چې تاسو د خوخې دغه لکه زما د خوخې دغه چې دی چې د ډیر د زړه نه په خو ما هغه چې دی روش دی روش ډیر خپه کولای شم او نور چې څه پاتې کوم په پاره کې ضرور ملګری ماته وایي چې ورور دا دې څه پخ کړی دا څه وایي نو زور ته ویم به دې لک په دا مو زور ته ویم کو خوري و پرې کې نو ته نه چا دې باندې وایي نو ما تا اکثر وخت وایي چې دا څنګه خبره دا و هر وخت دا خبره کې خپل واری کا وا نظر ته جوړ ما خو درې ګنتی تیرې کړلې نو چې نه دا دې پخ وکم خو چې کله روش وخ کما نو بیا بیا دې خوښې ده که روش ته دې ښه پټه و په خوم او زما ډېر خوښېږي چې روش پوخ کما
هلال سے پروستے کی قدم رات ہو چی اس مال پا افغانستان کے ساسی پتیر باندھے ڈیرائی زوانان دی چی حقوی پا افغانستان کی کار نہ لری یا نشی کولی پانتونونو کی اقتصادی سنز لکه بلا داخلی وخلی درسونو و یا داسی زوانان دی چی منگ مخیم یادونو وکڑا کورنی مسئولیتون دیر دی یا واده که بی یا هغه خوین دورونه ورتر غاړي دي د دې د وجه نشي کولای چې درس وای خو په ټوله کې یو ځوان ته که درس ویلی وي که نه ویلی ضرور څه دی چې دوی وکولای شي په مالی لحاظ باندې هم کورنۍ ملاتړ وکړي او هم وکولای شي پرمختګ ورسره وکړي
ګوره موږ د افغانستان څخه موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو د افغانستان ټولنه باندې به خبرې کوو ګوره افغانستان لکه تاسو ویل کنه چې څنګه والی کولای شي خصوصا ځوانان چې مطلب هم خپل فامیل ځان وساتي او همدارنګه وکولای شي چې مطلب پرمختګ وکړي ګوره په افغانستان کې نن سبا داسې یعنی حالات راغلي دي چې هیڅ امکان نه لري چې یو هلک وکولای شي چې هم ګټه وکړي پیسې پیدا کړي کاروبار وکړي او تر څنګ چې دغه وکړي خپل ژوند ته پرمختګ ورکړي په هغه کې لوړې زده کړې وکړي او همدارنګه فامیل سپورټ کې مخې ته لاړ شي دا امکان نه لري ځکه چې موږ د افغانستان حالاتو ته وګورو کنه دا کار نه لري دا امکان نه لري ځکه په افغانستان کې تاسو پته ده چې مطلب کاروبار نشته دی که چا تعلیمونه هم کړي دي پیدا تي نشي اخیستلی وظیفې نشته دی کوم خلک چې راغلي په افغانستان کې حاکم دي هغه وي هغه دلته په هندوستان کې وي سیلاد که نه نو کله کله دا خلک وایي میرا جان میرا مرضی نو دا خلک راغلي دي بس ما خپل خلک دي په یو ځای کې ولګو په بل ځای کې ولګو په وظیفو باندې او په هڅه داسې وظیفو لګولې دي چې هغه بېخي عقل نه مني یو ملا به راوسته به یو د یو هسپتال رئیس کړی به نو دغسې مشکلات شته دی په وطن کې نو خصوص خصوصاً په افغانستان کې نوې نسل یا مطلب ځوانان هغه نشي کولای چې مطلب عام خپل تعلیمونه وکړي، عام خپل ځان هدف ته ورسوي، تر څنګ خپل فامیل سپورټ کړي. دا مشکل دی، دا یو دغه حقیقت دی. په دې بسرګه نه پټو اوس کزه دا وي چې بالکل دې کار مو کې ځان دې ورسو، په دې چې دا زمام مرکه وسوګو ګورو نو ماته وو چې ته ولې په حضور سرګو کې دې خاورې د خلکو شین په افغانستان کې کار کوم دې چې موږ هم کار وکړو، خپل فامیل سپورټ. بیا هم زدا میسج دې ورکوما چې خپه کېږي ما، خپل ذهنونه خپل سوچونه فکرونه مثبت وساتئ، په خپل ځان باندې کار وکړئ. خدای مهربانه دی، ان شاء الله دا حالات به یو ورځ ښه شي په خیر سره.
مننه کور ودان هلال صاحب چې وخت دی راکړو موږ سره خبرې وکړي. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.